درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې ده. ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم. په فایل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. نړیوال بانک په افغانستان کې له اقتصادي بحران سره د مقابله او د خلکو د اقتصادي ملاتړ لپاره افغانستان ته 4.8 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. دغه بانک په روسي شنبه وویل چې دا پیسې به د افغانستان د بیا رغونې د بسپنې صندوق او د نړیوالې پراختیا ټولنې په وسیله ولګول شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک یو چارواکي میلیندا ګود وویل دا مرسته به د افغانستان په شپږ ویش ولایتونو کې پر شپږو برخو ولګول شي او لکه بل به څه باندې ولکه شپږ اویا زره کورنیو ته د لنډمهاله کار زمینه برابر شي. د طالبانو د حکومت او بو او برښنا وزارت وایي چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د زر میگا واټ المریز برښنا د تولید لپاره پنګونې ته لیوالتیا شوولې ده. باختر خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی راپور ورکړ چې د چین د جی ای ڈی آئی شرکت مسؤلانو نن د اوبو انرژي لمرستيال مولوي حمدالله زاهد سره په کتنه کې د المریز انرژي په تولید کې پنګونې ته چمتووالی وشود. د هغو سرویګانو لبخې چې د تیر جمهوری حکومت په محل شوی وي افغانستان د لمریزې انرژۍ د تولید لوړ ظرفیت لري. یوې زلزلې چې شدت یې د رشتر په کچه 4.5 درجې و نن ماسپښین 3 بجې او 3 دقیقې د کابل په ګډون د افغانستان یو شمېر سیمې ولړزولې. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د پروان ولایت مرکز چاریکار د شمال په 4.5 کیلومتره کې تر مځکې 250 کیلومتره لاندې و. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وای افغانستان ته په یو الوتکه کې دوه نوي ټنه دارو درمل رسیدلی دي. د ادارې پرون سه شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه درمل به د ماشومانو په ګډون سره باندې شپږ لکه هغو افغانانو ته ورکړل شي چې په تداوي کېدونکو ناروغیو باندې اخته دي. په خبر پاڼه کې راغلي په افغانستان کې نږدې 4 لکه ماشومان په تنفسي ناروغیو، سکاروي یا سینه بغل، اسهال او جلدی ناروغیو اخته دي. په پاکستان کې په 13 اپریل میاشت کې یو سلو درې څلوېش کسان د ورشتنو توپانونو او تالندو له کبله مړه شوي دي. فرانس پرس خبري اژانس د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د ویندوی زهیر احمد بابر په قول ویلي چې 13 میاشت په پاکستان کې د ورشتنو کچه بي ساري وه او په میاشتني حساب سباندې دوه چنده زیاته وه. په پاکستان کې د ورشتونو له کبله تر ټولو زیات مرجوبله له افغانستان سره پر پوله په خیبر پښتونخوا ایالت کې اوشته ده. په دغه ایالت کې 3 تنه مړه شوي دي. په افغانستان کې هم د حمل یا وري میاشتې له 22 د غوي میاشتې تر 9 پورې سختو بارانونو او سیلابونو 103 تنه مړه کړي او 16 نورې ټپیان کړي دي. د ترکیه د کورنیو چارو وزارت وای یو څلويشتنې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د اړیکو په تور نیولې دي. روټرز خبري اژانس د ترکیه د کورنیو چارو وزیر علي پرلیکا په قول نن چهارشنبه وویل دغه کسان په 12 ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. په خبر کې دا جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نیول شوي کسان د ترکیه وګړي دي او که د نورو هیوادونو اتباع هم پکې دي. اسلامي دولت ډله یا داعش چې په وروستیو کې په روسیه او افغانستان کې خونړي بریدونه وکړل سیمې ته یو ګواښ ګڼل کیږي. تاسو زموږ سره آزادي رادیو اوري. سیف دی چلډرن اندیشته شولې چې ډیری افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مري چې تداوي کېدای شي. نن د کارګرو نړیواله ورځ ده. په یو راپور کې به په افغانستان کې د کارګرو ژوند ته کتنه وکړو. یو افغان د بریتانیا د سلطنتي کورنۍ جایزه ترلاسه کړه.
دا هم زمال لپاره هم دلته په انګلستان کې د افغانانو لپاره د ویار ځای ده.
د هلمند اوسیدونکو وایي د ورستیو ورشتونو له کبله د وچکالۍ له خطر ژغورل شوي.
فصل کې نوی بصد کومک د نن دکته د بارانو ورسو.
د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال شلوره جام ته خپل لوبډله اعلان کړه.
نوی ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوي. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلیو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سیف د چلډرن اندیشنه شولې چې ډېرې افغان ماشومان د هغو ناروغۍ له امله مري چې تداوي کېدای شي. د ادارې ویلې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان چې عمرونه له پنځو کلونو کم وو د سکاروي یا سینه بغل او هغو ناروغۍ له امله مړه شوي چې درملنه یې ممکنه وه. د دې موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې.
سیف د چلډرن په خپل تازه یو راپور کې چې د سیشن په ورځ پور سوای اندېښنه یې پکې خودلې چې روان کال 2040 لپاره لپایله تر اوسه له زرو زیات افغان ماشومان د هغو ناروغیو له امله مړ شوي چې درملنه یې اسانه یا شونې وه. د غسازمان ویلي چې په دغه اته اتیا سلنه یې تنفسي ناروغۍ درلودي. په افغانستان کې د غسازمان مشر ارشد ملک ویلي چې دوی د روان کال لپایله تر دې دمه د تنفسي انتاناتو او شري ناروغۍ له زیاتېدو وروسته د دوه نوي ټنو حیاتي درملو یوالو تک افغانستان ته رسولی چې شپږ لک او پنځه بیا زره کسانو په ګډون د هغو ماشومانو چې ژوند د غوښون کې خو د مخنیوي وړ ناروغي سره مخ دی درملنه وکړي.
افغانستان کې ډیر ماشومان د هغو ناروغي ولامل مري چې په اسانۍ سره مخنیوي کیږي. د دغه درملو پر ارسیدو سره بعد افغانستان په یو شمیر لرو پرتو سیمو کې له څلور لک ډیر ماشومان د ژوند ژغورون کې درمل ترلاسه کړي. موږ د مختلفو نړیوالو بسپنه ورکوونکو څخه مننه کوو چې دا لیک دی ممکنه کړي، مګر د افغانستان لپاره ډیرو مرستو ته اړتیا ده څو ډار ترلاسه شي چې د هیواد په ځینو ډیرو محرومو او بې برخې سیمو کې ماشومان یو روغ راتلونکی ولري.
سیف د چلډرن په خبره اوس مهال په افغانستان کې نږدې 13 میلیونه افغانان چې د دې هیواد نفوس د 40% جوړوي روغتیایي پاملرنې ته محدود لاسرسی لري. په همدې حال کې یو شمېر هغه کسان چې روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی له امله د کورنۍ ځینې ماشومان مړ شوي د روغتیایي سکتور د پیاوړي کېدو غوښتنه کوي. د کندهار ولایت د پنجوایی ولسوالۍ یو اوسیدونکی کریمه چې مخکې یو کوچنی نوی زیږیدلی زوی یې د قابلې د نه موجودیت او روغتون ته د نه لاسرسي له امله مړ شوی او اوس له خپلې یولس میاشتنۍ لور الهامیه سره د کندهار په یو روغتون کې بستري ده. وایي له نږدې یوې اونۍ راهیسې لور ناروغه وه چې دوه شپې کېږي دغه روغتون ته یې راوړې ده. په کابل کې د صحت طفل اندرا گاندی روغتون د داخلي څنګه مسول ډاکټر عارف حسنزي ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې په هر څلور ساعتونو کې دوی ته له 1200 تر 1400 مراجعین ورزي چې بیلابیل ناروغان دي. ښاغلی حسنزي د دغو کوچنیو ماشومانو د وفیاتو په اړه وویل:
نمو اکسپایر لرو، یعنی وفیات لرو، کلا د شپې مثلا یو نفر، کلا ته درې او څلور نفر مړینه لرو. نمو مراجعات د 800 مریضانو نه نیولې تر 1200 تر 1400 مریضانو چې بیا په دوه مختلف کټګوري دي. یو تعداد فقط تو پی دی ترازی یو دوا ورته ورکول کی، مثلا ریزش دی یا مثلا عادی سالات دی. یو تعداد نور معاینات تکمیلی دي او هغه دوا ورکول. یو تعداد وخیم مریضان دي.
هڅه وکړه چې روغتیایي تدابیر او روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو د لاسرسي زمینه برابرول په برخه کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د ویان شرافت زمان نظر ولرو. هنموړی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نکړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تربیه وکمنې دورسته د اکثر و افغانانو اقتصادي ستونزې زیاتې او لدغه هیواد سره د تیر په پرتله نړیوالې مرستې هم محدودې سوي دي.
د ازادي رادیو خبرونه دی ماخام ل شپګو دی سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دی سهار ل شپګو دی ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته.
افغان ټولنیز فعال فهیم ځاځي ته د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ورکړل شوه. په بریتانیا کې میشت یو شمېر افغان کډوال ښاغلي ځاځي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له نوموړي غوښتي چې د افغان کډوالو په تیره بیا هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول بریتانیا ته تللي او له ستونزو سره مخامخ دي لا زیات خدمتونه وکړي.
د هغې کډوالو سره د ژوند په هر ډګر کې مرستې کول دي، خاصتا د کار په پیدا کولو کې.
فهیم زازای یو 15 کلن افغان دی چې په دې وروستیو کې د بریتانیا د شاهي کورنۍ لخوا نو یو راغلو افغان کډوالو لپاره د هغه د خدمتونو له امله د بریتانیا د امپراتوري غړي جایزه ترلاسه کړې ده. ټولنیز فعال او د بریتانیا په والسال کې د یوې خیریه مؤسسې بنسټګر ښاغلي زازي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې جایزې په ترلاسه کولو سره یې افغانانو ته د لاس زیاتو خدمتونو د وړاندې کولو هوډ پیاوړی کړی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
شاهی خاندان یو دی غټو جایزونه ده، نو دا هم زما لپاره هم دلته په انګلستان کې افغاني ټولنې لپاره د افغانانو لپاره د ویاړ ځای ده. دا به ماته لا انرژي راکړي او د افتخار سبب وګرځي د افغانانو لپاره چې مونږ نور هم وکړی شو د خپلو افغانانو خدمت وکړو شو.
ښاغلی زازی ویل څه باندې شلو کلونو راهیسې په بریتانیا کې ژوند کوي او په تیرو څو کلونو کې هڅه کړې چې د خپلې کډوالې د لومړي وختونو تجربې او ستونزې له هغو افغانانو سره شریکې کړي چې تازه د هیواد ته راغلي دي څو له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړی وایي له هغو افغان کډوالو سره چې تازه بریتانیا ته راغلي دي د ژبې د زده کړې، کار او نورو بېلابېلو برخو کې همکاري کړې ده. عمران یو له هغو افغان کډوالو څخه دی چې وایي 2 کاله وړاندې په ناقانونه توګه بریتانیا ته دننه شوی و او د فهیم زازي په همکارۍ خپلې ستونزې هوارې کړې.
ما خد دو کال دلته کې زنه سو کین نه لرم یو شی مل نه رد ما ساتول کو ما من تنګ دا پایم سا وکړ آج چې تا کزه ډاکټر ته زما کزه بچ ته زما زده ته زنګ وندای وسره دي ما ټول کو مګ دا کې ول په دا خبره دلته شو لرم نه اول خبر دما وکیل نو ګور شه خبره دما هر شي کوره کې ما تر غلي کومک بده کو کنه خبر ته زنګ ته به مشکل حل کوره.
په ورته وخت کې په بریتانیا کې میشت یو شمیر افغان کډوال ښاغلي زازي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي او له هغه غواړي چې افغان کډوالو په تېره بیا هغو افغانانو ته چې په ناقانونه توګه بریتانیا ته راغلي او له ستونزو سره مخ دي لا زیات خدمتونه وړاندې کړي. په بریتانیا کې یو بل افغان کډوال محمد اسف رواندا ته د ناقانونه کډوالو د شړلو په اړه د بریتانیا د حکومت وروستۍ پرېکړې ته په اشاره سره له فهیم زازي څخه غوښتي چې د افغانانو د ایستلو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي.
افغانان دلته راغلي دي، هغوی د خاصو مشکلاتو له امله راغلي. افغانان په دې برخه کې باید زازي صاحب ډېرې هڅې وکړي تر څو افغانان رواندا ته د لیږلو څخه پاتې شي.
د بریتانیا شاهي کورنۍ په دغه هېواد کې د نویو راغلو افغان کډوالو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو له امله دغه جایزه په داسې حال کې ښاغلي زازي ته ورکوي چې له 2 میاشتو بحثونو او خبرو اترو وروسته تېره اونۍ د بریتانیا پارلمان رواندا ته د ناقانونه کډوالو د لیږدولو لایحه تصویب کړه. دغې لایحې د کډوالو په تېره بیا د هغو افغان کډوالو چې د طالبانو له بیا سره واکمنېدو وروسته په ناقانونه توګه دغه هېواد ته تللي پراخ غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
نن د مې لومړی د کارګر نړیوال ورسته دا ورس په ټوله نړۍ کې د کارګرانو د حقونو د ساتنې او د هغوی لپاره د مناسبو کاري شرایطو درامست کولو په هدف منزل کیږي. په افغانستان کې نن د کارګرانو نړیوال ورس په داسې حال کې را رسیږي چې کارګران وایي د دوی لپاره د کار فرصتونه کم شوي دي او لدی کبله گاونډیو هیوادونو ته په کډه کېدو مجبوری شي. د کار نړیوال سازمان د افغانستان څنګه د دې ورځې په مناسبت ویلي له کارګرو سره عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتلو، درناوی او مساوي فرصتونو له حقونو دفاع کوي. نور حل په دې راپور کې
نن چهارشنبه د 12 او د مې میاستې لومړۍ نیټه د کارګرانو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د کارګرانو د سرخیندنو د یادولو او د ښه کاري شرایطو د رامنځته کولو، د عادلانه حقونو یعنی معاشونو او د کارګرانو د ملاتړ په موخه نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یعنی پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د کارګرو حقونه بشري حقونه دي. د کار نړیوال سازمان یا ای ایل او د افغانستان څنګه هم د دې ورځې په مناسبت په ایکسپانا لیکلی چې دا ورځ د نړۍ او افغانستان د کارګرانو د مبارزې او د تاریخي لاسترولنې لپاره مهمه بولی او د کارګرانو د حقونو له دوی سره د عادلانه چلند د دوی د کرامت ساتنې درناوي او د مساوي فرصتونو څخه دفاع کوي. دا ورځ چې څه باندې یوه پیړۍ وړاندې د امریکا په شیکاګو ایالت کې د کارګرانو لخوا د خپلو کاري ساعتونو د تعدیل په موخه په پار لپسې عدالت غوښتنو پیل سوه، په نړۍ کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې په افغانستان کې دننه افغان کارګر د کاري فرصتونو، د بیمې خدمتونو او د دوی د درملنې له نشتوالي او ټیټ عاید له امله شکایت لري. فرید مبارز چې په جوزجان ولایت کې له خپلو ورونو سره د مستریتوب یا د موټرو د ترمیم دکان لري، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له خوندزي هم پاتې سول او په دې کار بوخت سول، خو په دې کار کې هم کومه ګټه یا عاید نه ورته پیدا کیږي.
یو کور کې دیار لس کسان له همدې ورکشاپ څخه ډوډۍ خو په ورکشاپ کې هم کاري شرایط ښه نه دي، کاروبار په کمیدو دی.
د افغانستان په هرات ولایت کې یو کارګر ګل احمد ازادي راډیو ته وویل،
زه هر ورځ په 250 افغانیو یا تر دې کم کار ته ځم. په کورنۍ کې و کسان زما پر غاړه دي، د کور کرایه د کار نشته چې گزار واټ یا سړک ته د کار لپاره لاړ شم. کله کار پیدا کیږي او کله هم ټوله اونۍ بیکاره.
نجیبه چې په مزار شریف کې پیرکی پلوري او د طالبانو د حکومت لخوا د کار لبندیزونو سره هم مخ ده، وایي هڅه کوي چې د خپلې څلور کسیزې کورنۍ خرڅه پوره کړي خو نه یې سی کولای.
داس موږ لپاره ډیره ستونزمنه ده، ځکه موږ تر سیوري لاندې کار کوو، ټول ژمی مو دلته کار کوو. اوس هوا ښه ده، یو اونۍ وړاندې ډیره ګرمي وه، په ډیرې سختۍ مې کار وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې کارګري یوازې په نارینه او ښځینه وو پورې محدوده نه ده، بلکې په دغه هیواد کې ګڼ شمیر کارګر ماشومان هم شته چې ډیری په درنو کارونو بوخت دي. د افغانستان د کارګرانو ملي اتحادیه امکا تر دې مخکې ویلي وو چې تر 1 میلیون ډیر افغان ماشومان د بېوزلۍ له امله سختو او درنو کارونو ته اړ شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO وایي چې شاوخوا 80% کارګر د اقلیم د بدلون له امله اغیزمن شوي دي. د غیدارې د اقلیم د بدلون پر مهال د کارګرانو د خوندیتوب او روغتیا په تامینولو په ټینګار په خپل ویبپاڼه خپور شوی راپور کې ویلي چې د اقلیم د بدلون پایلې او په نړۍ کې د ناروغیو زیاتوالی د میلیونونو کارګرو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کار اداره ILO د معلوماتو له مخې د نابرابرۍ ختمول، بېوزلي، د زده کړې لپاره د مساوي فرصتونو رامنځته کول، د رسمي او غیر رسمي کارګرانو خوندیتوب، د کاري چاپیریال او د کارګرانو ټولنیز خوندیتوب هغه موخې دي چې د پایداره راتلونکي لپاره او د ټولو کارګرانو د ټولنیز عدالت لپاره د حکومتونو له لوري ملاتړ کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوه، ښځې له دولتي دندو وشړل سوې او اوس په افغانستان کې یو شمېر بېروزګاره ځوانان د کارموندلو لپاره له هېواده د قاچاق له لارې د سیمې هېوادونو ته ځي، کله کله آن خپل منزل ته تر رسیدو مخکې مړه کیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وایي ځان.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغانستان کرکټ بورډ د شل اوور نړیوال جام سیالیو لپاره چې په ویست انډیز او امریکا کې کیږي لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې 15 اصلي لوبغاړي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د کرکټ مینوال د کرکټ د نړیوال شل اوور جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او د دوی د بریا هیله لري. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د افغانستان کرکټ بورډ د شلوري ز نړیوال جام سیالیو لپاره چې په جون میاشت کې په ویسندی ز امریکا کې تر سره کیږي 13 ورځ 15 کسي ز لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې د راشد خان په مشرۍ 15 اصلي او 3 احتیاطي لوبغاړي شامل دي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د شلوري ز نړیوالو سیالیو لپاره د نوې لوبغاړو د غوړه کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ډېر متوازنه لوبډلې اعلان شوې ده، نوې ځوانان هم د لوبډلې ته اضافه شوې. هغه ځوانان چې په کورنۍ کرکټ کې خزرې دلی وو، دغه راس په ورستیو کې زمونږ آیرلند سره سیریز والته چې خزرې دلی وو، هم فرصت ورکړل شوې ده ترڅو په دغه نړیوال جام کې د افغانستان نمائندګي وکړي.
ښاغلی سادات هم دا شان زیاته کړه چې په ورستیو کې د آی پی ایل کورنیو شلوریزو او په سریلانکا کې د روانو سیالیو لقبل د افغانستان ملي لوبډلې لوبغاړي د شلوریز نړیوال جام سیالیو لپاره پوره چمتو لیلری. سکل بد نیو لوبغاړو کریم جنت، محمد اسحاق، نور احمد لکنوال ترڅنګ، راشد خان، رحمان الله ګربوز، ابراهیم صدران، نجیب الله صدران، اسمت الله عمرزی، ګلبدین نایب، محمد نبی، مجیب الرحمن، ننګیال خروټی، نوین الحق، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک په دې سیالیو کې د افغانستان استازولي کوي. د کرکټ یو شمیر پخوانی افغان لوبغاړي او مینوال وایي د دې لوبډلې د توازن جوړولو په صورت کې دوی کولی شي په نړیوالو سیالیو کې ښه وځلیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی هستی ګل عبد ازادي راډیو ته وویل.
دغه لوبډلې یو ښه کامبینیشن جوړېدل شي د غولاونډرانو کې د تګتن شته چې لوبډلې کې همیشه په غوږ باندې بیټنګ حساب شوی دا نو کچرته د لوبډلې توازن جوړ شي نو دوی په نړیوال جام کې دلیدل شي.
د کرکټ مینوال د کرکټ چلوریز جام سیالیو لپاره د افغانستان اعلان شوی لوبډلې ته خوشبينه دي او دوی د بریا هیله څرګندوي. د کابل خروسي تون کې نومان شیرزاد ازادي راډیو ته وویل.
افغانستان ټیم چې په دې اخرو کې ډیر زیات په لوبو زلیدل دی او هیله ده چې همدا سه شلوریز لوبو کې په نړیوال جام کې ډیر زیات وزلیږي. ډیر په صبرانه د لوبو ته پته مې
خو د کرکټ لوبډلې یو شمیر نور مینوال بیا د دې لوبډلې په جوړښت نیوکه کوي. یو لوی څخه مسعود ازادي راډیو ته وویل.
جان زدن به بازیکنان جوان
خو لوبغاړو ته چې د نړۍ لوی هیوادونو سره د لوبې تجربه نه لري چانس ورکول خپل خطرونه لري، خو کرکټ بورډ دا خطر پر غاړه اخیستی دی. ښه ده چې ځوانو لوبغاړو ته هم په لوبو کې چانس ورکول شي.
د نړیوال جام شلوریزې سیالۍ د روان کال د جون میاشتې په دوهمه نیټه پیلېږي. افغان لوبډله د دې سیالیو په سی ګروپ کې له نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګاندا او پاپو نیوګینی سره لوبې کوي. افغانستان خپلې لومړۍ لوبه د جون په څلورمه له یوګاندا، دوهمه د جون په اتمه له نیوزیلند، دریمه لوبه د جون په څوارلسمه له پاپو نیوګینی او د ګروپ وروستۍ لوبه د جون په اتلسمه له ویسټ انډیز سره کوي. افغان لوبډله د دې سیالیو بل پړاو ته د لار موندنې لپاره باید درې لوبې وګټي.
لا خبرونو ور اخوا
په هلمند کې ورستوي ورشتنو د یوشمیر بسګرو هلی راښوندې کړې دي. د هلمند ولایت یوشمیر ولسوالیو اوسیدونکو چې وچکالیو سخت ځپلی او ویره وچې د وچکالی له امله خپل سیمې پریشتي اوس هلمند شوې دي. دغه ولایت په شمالي ولسوالیو کې ورستوي ورشتنو چک دمونه له اوبو ډکړي چې بسګران زیات ورته خوشاله دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د افغانستان په جنوب کې روانو ورښتونو او سیلابونو په څه هم په زیات اندازه خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، خو د غلطه د یو شمیر بزګرانو هیلې هم را ژوندۍ کړې دي. د هلمند ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو چې ویره و د سختې وچکالۍ له امله به او یا هم د اوبو د کمښت له امله به د خپلې مینې او کورونه پرېږدي، خو اوس یې دا پلان بیرته د یو څه وخت لپاره کنسل کړی دي، ځکه دا خلک وایي چې په سیمه کې اوس هم ورښتونه روان دي او دغه راز د سیمې چک ډمونه یې هم له اوبو ډک سوي دي او هیله لري چې په دې سره به په سیمه کې د اوبو سطح را لوړه سي. د هلمند د دو شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو نوزاد او د مساکلا اوسیدونکو وایي
نور ډېر ښه کامیاب بندونه سو او موږ خوشحاله یو او نور هم خواهشات در روز موږ اوبه سږ کال ډېرې ځای اسولي او موږ د داسې وچکلۍ سره مخ یو چې هغه داسې وچکلۍ دي چې موږ داسې ځپلي شهریانو چې موږ د شمالي ولسوالۍ به یو میلیون انسان اندي ټول به د مرکزي ولسوالۍ ده. خو الحمدلله دغه شک بندو په دغه باندې موږ دغه هیله پیدا سوي چې انشاءالله نور به موږ دلې پاتې
دا خو نور دی د خدای رحمت او د خدای پاک مهرباني ده. د افغانستان د خلکو سره په ټول بیا بیا د ټول اسلام سره وسوله د ډېر موږ فصل کې نیوی پساده کومک ته نور دکو ته دا بارانو ورسو یا نو برمې وچسولې برمو لا سې لکړه برمو د اکثر خلکو وچسولې موږ دی لکه مو توکي په دا دوب کې کمې دل او شدل ما پښین ته به وچسول و را پورته غل بیا وچسوي نه.
ل دې سره سره د دغه ولایت بزګران بیا هم له وکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په سیمه کې د اوبو د کنټرول په مخه چکډمو نورته جوړ کړي. دی وای په غسیمو کې چې چکډمونه جوړ شوی دی هغه اوس له اوبو ډک شوی دی او دی راتلونکي ته ښه هیله لري. انجینر عبدالستار بیا وایي چې په نوزاده او مساکلا ولسوالۍ کې جوړ شوو چکډمونو ښه فایله ورکړې ده. دی وایي دغه چکډمونو اوس مهال 2.3 لک متره مقاب اوبه ذخیره کړي دي چې دا خورا لوړ ظرفیت دی. دی وایي په دې سره د یادی ولسوالۍ کاریزونه به ورسره آباد شي.
نو دغه چې موږ پروش کال په ژمي کې شروع کړله تقریبا موږ درې چکډمونه جوړ کړي په دوه په مساکلا په لنډۍ نوي کې دي او یو دانه د نوزاد په علي آباد کې دی. دا خو تقریبا د 2.3 لک متر مکعب اوبو ذخیره کولو توان لري او پر دې پر دغه بغلو باندې تقریبا 10 کاریز دي.
په هلمند ولایت کې د آباد کال لپاره شاوخوا 300 ملي متر ورشته اړتیاسته، خو اوس معلومه نه ده چې په هلمند ولایت کې په څومره اندازه باران شوی دی، ځکه موږ هڅه وکړه چې دغه ولایت د کرنې او مالداری د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. هلمند د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د شاوخوا 80% خلکو اقتصاد یې په کرهڼه او مالداری پورې تړلی دی.
په کندهار کې دکانداران د لوړو مالیو شکایت لري. دوی وایي اوس له دکاندارانو څخه د جواز، صفایي او لوحو مالیه هم اخیستل کیږي چې د دوی په وینا د کاروبار د کموالي له امله د درنو مالیو ورکولو توان نه لري. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کندهار ښار وسیدونکو زبیح الله چې د اشپزی دکان لري وایي د طالبانو حکومت په بیلابیلو نمونو مالیات ورڅخه اخلي چې د ورکولو توان نه لري. د په خبره کاروبارونه ولاړ دی او هټیوال د پخوا په ډول ګټه وټنه لري، نو ځکه خو د حکومت لخوا وځ سوي بیلابیل ډول مالیات نسی ورکولای.
لوحه می ځکه استکړه جایز در افغانی مالیه پر هغه د ټیکس دی مالیه ده 15 متره و دی ویل پر متر شپږ زر افغانی دی. د سن بورډ بولی دا یو پیپ چې پر درګزی ولاړ دی وی بولی له هغه کښنی لوحه ده دا غیر 15 افغانی تحویل کړی او جواز د می ونیم سو افغانی تحویل کړی دی او د صفایي د لدروس نجرا کړی هغه دغه یو له مجر اوړو صفایي درکو دا هم تحویل کړي. نو دغه ډیر مالیات او ټیټ اقتصاد او د کاروبار چې نسته، ځکه چې زما بخې په وس کې نه وای چې زدونه پیسې تحویل کړم او ډیر پیسې کیږي.
د کندهار یو شمیر نور اوسیدونکي هم له لوړو مالیاتو شکایت کوي او وایي د طالبانو حکومت باید په مالیاتي برخه کې له هټیوالو او نورو کاروباریانو سره د امکان تر حده له نرمښت او تخفیف څخه کار واخلي، ځکه د دوی په خبره خلک اوس تر بل هر وخت له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دولت باید د خلکو اقتصادي ستونزې او اړتیاوې په پام کې ونیسي. د دوی په خبره زیات مالیات د توکو پر بیو هم تاثیر لري چې خلک یې درانیول توان نه لري.
زما نوم اولادیا ده، کندهار ښار اوسیدونکی. که چیرې دغه نه مالیه لوړ یې، که چیرې څوک غوړی رانیسي یا وړه رانیسي یا همداسې ضروري مواد کور لپاره رانیسي، اتمن دکاندار مجبور دی چې د مالیه په خاطر باندې د چې کوم حساب د ښاروالۍ د خوا څخه پرده باندې اچول شوی دی په هغه خاطر باندې د خپل حساب برابر کړي، کنه یې تاوان ورته کوي. نو په همدې خاطر باندې جته باید توجه وسي.
دا مالیات چې ډیر لوړ مالیات دا باید ډیر کم سی او یا که سره معاف سی، ځکه چې موږ ولس چې دی غریب ولس مو دی دونه وسته طاقت دی نه لري چې مالیات په ورک کلیړی والا د دکاندار د کوم ځین تجاران دي. نو زوره مثال مشکل و دا عام خلکو ته پیدا کیږي چې هغه بیا کارونه نسته، کاروبار ولاړ دی، ډیر حد پر ولاړ دی.
د معلومات لمخې په هیواد کې اوس مهال 8 ډول مالیات لکه د جواز اخیستلو او تمدید کولو مالیات، د شاروالی صفایي مالیات، پر فروشاتو 2% مالیات، پر عوایدو مالیات 40% کیږي، د کاریګورو د معاشاتو مالیات د 2-3%، د ځای د کرایې مالیات د 1500 څخه د لوړ خرید مالیه او په درو کلونو کې د برسې مالیات د دکاندارانو، سوداګرو، صنعتکارانو او نورو کاروباریانو څخه اخیستل کیږي. د اقتصادي چارو کارپو نعمت الله نعمت وایي د افغانستان مالیاتي سیستم اصلاح ته اړتیا لري او په اوسنیو مالیاتو کې کاروبارونه نور هم شاته ځي او د هیواد اقتصاد د سقوط سره مخ کوي.
حل لار امداده چې د مالیاتو ډول ته تغیر ورکول سي او په دې اړه باندې موږ څو واري حتی موږ خپل په دې اړه باندې د مشرتابه مقام ته او ټول چارواکو تر کوښنیو تر لوی پرې دا ژغ بدرګه کړی دی او رسولې مې دی چې د دې حل لار داده چې سی په قوانین او د خصوصي سکتور د پاره یو ځانګړی پالیسی جوړ سی ترڅو موږ وکولای شو یو اقتصادي ثبات رامنځته کو د همدې لارې څخه.
د کندهار ترڅنګ د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خلک د مالیاتو د زیاتوالي څخه شکایت کوي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د طالبانو حکومت پر خلکو او دوکاندارانو د مالیاتو د زیاتولو پر ځای سوداګر پانګونې ته بهڅوي ترڅو